السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2000 شلم کال د اگست میاشتې 29 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ مرکې او شننې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنوري نه اورو.
سره مشهړون بیره دی وخت مهم خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 14 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د اگست 28مه د شهدای صحافت بلوچستان په یاد کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. او د روپۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلاروس په 40 لوړپوړو چارواکیو په بندیزونو لګولو رضا شوي دي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 14 کسان مړه او نور 40 ټپیان دي. په صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم نن په یو بیان کې ویلي چې د توپاني بارانونو او سیلابونو له کبله په برکوستان کې اته، په سوات کې شپږ او په شنګله کې دوه کسانو ژوند بایللی دی. چارواکي دا هم وایي چې په سوات کې شپږ کسان په سیلاب کې لاهو شوي دي. پی ډی ایم په بیان کې زیاته کړې چې سیلابونو په سوات او کوستان کې له 100 ډېر کورونه هم ړنګ کړي دي. په لری پرتا چترال ضلع کې بارانونو سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولي او په ډېرو سیمو کې پلونه او د تعلیم او روغتیا انفراسټرکچر اغېزمن شوی دی. بلخوا په کراچۍ کې د باران سره په تړلو پیښو کې د مړو شو ټوله شمېره 40 ته رسېدلې ده او د بلوچستان او پنجاب په بېلابېلو برخو کې هم سیلابونو او بارانونو تاوانونه اړولي دي. په عین حال کې د پاکستان د موسمیاتو څانګې خبرداری ورکړې دي چې له سبا څخه په سند او بلوچستان کې د بارانونو د یوې نوې لړۍ پیلېدو امکان دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د اگست 28مه د شهدای صحافت بلوچستان په یاد کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. په دې ترڅ کې تیر مازدیګر د بلوچستان یونین اف جرنالست د سوري لاندې د کویټې پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته د وینا په وخت د خبریالانو د اتحادیې مشرانو وویل چې په تیرو 40 کلونو کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې ټول 40 خبریالان وژل شوي، چې په دې کې 26 خبریالان د هدفي بریدونو ښکار شوي دي، خو تر اوسه په دوی کې د یو قاتل نه دي نیول شوی او نه د مجرمانو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه پیښو پلټنې وکړي او ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی وایي چې د خبریالانو د ځپلو شوو کورنو سره مالی مرستې جاري ساتلې دي. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو وزیران د بلاروس په 40 لوړپوړو چارواکو په بندیزونو لګولو رضا شوي دي. په دې چارواکو شک کیږي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې او هغه مظاهره چانې ځپلي چې د اګست د 9مې د متنازع انتخاباتو پر ضد لارو کوسو ته راوتي وو. پرون په برلین کې د اروپایي اتحاد د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې کچرې په بلاروس کې له بشري حقونو سرغړونې ونه درېږي، نو په یوه موقع د بلاروس ولسمشر الکسندر لوکاشنکا نوم هم د هغه کسانو په فهرست کې راتللی شي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. په عین حال کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اګست 28مه د لوکاشنکا د حکومت او اپوزیشن د مشرانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. اپوزیشن تور پورې کوي چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکا د بریالیتوب لپاره درغلي شوې ده. او په داسې حال کې چې امریکا د نسلي نابرابرۍ د ستونزې سره مخ ده، په واشنگټن کې په زرګونو مظاهره چیانو د پولیسو او انصاف په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا مظاهره چیان پرون د لینکن د یادګار مخې ته راټول شوي وو. دغه یادګار دی د کوم مخې ته چې د کال 1963 د اګست 28مه مارټن لوتر کینګ خپل مشهوره وینا زما یو خوب دی کړې وه. د ولسي حقونو فعالانو دغه احتجاج له نوم ورکړی وو چې خپل زنګونونه زموږ له سټونو لرې کړي. دا د جارج فلایټ په نوم دغه افریقایي امریکایي مرګ ته اشاره وه، د کوم په سټ چې یو سپین پوستي پولیس چارواکي خپل زنګون ایښی وو او هغه یې وژلی وو. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. ورزو خپل لومړی رپورت ته پرون د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د قومي کمانډ او کنټرول په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان او د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو د محرم په ماتمي جلوسونو کې په احتیاطي لارښوونه د عمل کولو ټینګار کړی. بلخوا حکومت د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په پېښور کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي او د پېښور صدر په ګډون د ښار غټ بازارونه تړلي پراته دي. غلام خوس نور تفصیل راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه بیګا ماخام د خپور شوی یو بیان تر مخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي کمانډ او کنټرول د مرکز غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ 13 ورځ ترسره شوه چې پکې د هیواد د ټولو صوبو اعلی وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو د ویډیو لینک د لارې ګډون وکړو. په غونډه کې د محرم د 9 او 10 پر مهال په ماتمی جلوسونو کې د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو ټینګار وشو. د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبرپاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د سرخار پیښور په شمول په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جلوسونو پر مهال په شوي انتظاماتو د اطمینان څرګندونه کړې ده. هم په دغه لړ کې د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن د ټولنې مشر محمد ثقلین مهدوی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغوی په خپله د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې په پام کې نیولې دي.
څوک حکومت طرفنه ایس او پیز ورکړی شوی دی، هغه د مونږ کوشش کوو چې څونه امام بارگاه دی هغه انټری کمپاونډ تی مطلب گیټ سره یا گیټ نه لګمخ کې هلته مونږ ماسکونه میخي دي سره سره سینیټایزر هم میخي دي چې خلک راځي هغه تر هم سینیټایزر هم ورکو ماسکونه هم ورکو او سره سره نن مجلس کې هم د امامي اسکاوټس ولا کوم برادران دي هغه ولاړ وی ځای په ځای دغه پیغام ورکړي چې یو بند لري کینی دي سره سره مونږ په مسجدونو کې په امام بارگاه کې فلیکسونه لګولې دي محرم حواله سره وغه کې مونږ همدغه پیغام ورکړی دی چې کوشش وکړي چې یو بل نه لري کینی ماسکونه اچوي.
په ښار کې د ضلعي انتظامی لخوا د امن او امان د صورتحال د برقرار ساتلو لپاره د دپه 1400 خلاندې وسله په لاس د ګرځېدلو ترڅنګ ځینې نورې پابندیانې هم لګولې شوې دي چې پکې د بیلابیلو مسلکونو په ضد په کرکه خوراونکي تقریرونو هم بندیز لګولې شوې دي. په پیښور کې د محرم د 9 او 10 د ماتمی جلوسونو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي او د پیښور ښار ترڅنګ له نن څخه د پیښور صدر بازارونه او مارکیټونه هم په مکمله توګه تړلې شوی دي. د ښار او د صدر د بازارونو د تړلو ترڅنګ په پیښور کې د بی آر ټی بسونو تګ راتګ هم د نن او د سبا د ورځې لپاره تړلې شوی دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. په بلوچستان کې د خبریالانو د اتحادیې غوښتنه کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې په صوبه کې د وژل شوو خبریالانو قاتلان د نه یوازې ونیول شي بلکې د دې پر ضد د مقدمې درج او د قانون لاندې سزا ورکړل شي. خو حکومت ویلي چې د خبریالانو ډېرې غوښتنې پوره کړي او په نورو کار روان دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
په دې ترڅ کې تیر مازګر د بلوچستان یونین اف جرنالست تر اهتمام لاندې د کوچ پریس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره وسوه. په دې مظاهره ته د بلوچستان د خبریالانو مشرانو وویل چې په صوبه کې په تیرو شلو کلو کې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې 44 خبریالان وژل شوي دي. په هغه کې 44 خبریالان داسې دي چې په ټارګټ کلینګ یا هدفي وژنو کې په نشه شوي دي. خو تر اوسه یو قاتل هم نه دی گرفتار شوی او ډېرې خبریالان داسې هم دي چې د وژل کېدو وروسته یې حکومت د کورنۍ سره چې کم کولونه کړي وو هغه یې هم نه دی پر ځای کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونین اف جرنالست پخواني مشر خلیل احمد د مظاهرې وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان بیا په خاص توګه په بلوچستان صوبه کې پر خبریالانو باندې نه یوازې کد قانونه زیاتې بلکې د دوی روزګار هم نه دی خوندي.
دا انتهایي افسوس خبر دی کې بلوچستان کې ډېر زیات افیان شہید سوی دی چا ٹارگٹ کلنگ کی بند دھماکوں کی لیکن کم وعدے ازمش سره دا وفاقی او صوبائی حکومت کړي او اوس پر نه دی پورا سوی ازمش خلګ ٹارگٹ کلنگ کې هغه قتل شو هغه اف آی آر اوس پر نه دي درج شوی دي کمپلسیشن نه دي ورکړي. نو دا ډیر بد خبر دی. دغه نو موږ مطالبه کوو حکومت سره کې هغه خپل وعده پوره کړي.
مزاهره ته زیاتره خبریالانو دا هم ویل چې کوم خبریالان په تیرو 15 کلو کې په ادبي وژنو کې په نشه شوی دي دغه جرم یوازې دا وو چې هغه د ولس ژغ د حکومت پورې درسولو هڅه کوله. په کار دي چې اوسنۍ حکومت نه یوازې په ادبي وژنو کې تورن کسان ونیسي بلکې د دوی په ضد مقدمه درج کړي او ودوی ته د قانون لاندې سزا ورکول شي. په دې ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست مرکزی مشر شهزاده ذوالفقار راته وویل چې په پاکستان کې آزاد صحافت اوس ختم شوی دی. حکمرانان ته دا معلومه وي چې تر څو په یو هیواد کې صحافت آزاد نه وي نو هلته جمهوریت نشي ټینګېدلی. په کار دي چې حکومت په هیواد کې د جمهوریت په خاطر د آزاد صحافت لپاره ماحول ته وده ورکړي.
موږ حکومت سره مطالبه کړې دي چې دا صحافیان چې دی د قاتل گرفتار کا د دوی فیملیز ته چې دی کمپنسیشن ورکا. هغه کمپنسیشن چې لا انفورسنګ ایجنسی چې دی دغه یو سپایي چې دی افسر شهید کیږي هغه کم دغه ورکا. دا د حیرت خبر دی نن پورې چې دی یو سړی گرفتار شوی نه دی. ولې دا زموږ ډېر لوی سوال دی چې دی حکومت دا ویلی چې د ارشاد مستوی مو دغه قاتلان گرفتار کړی لیکن هغه ثابت شو چې هغه
وروسته د وژل سوو خبریالانو په یاد کې د کوټ پرس کلب او مخ ته مونبتیانې وځلول شوې. په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې زیاتره خبریالانو د کورنۍ سره نه یوازې حکومت مالی مرستې کړې دي بلکې د دوی ماشومانو ته د حکومت په مالی مرسته په ښوونځیو او کالجونو کې تعلیم هم ورکول کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په 12 زولو کې د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې څنګه په داسې حال کې تړلې پرتې دي چې د ساحل پنوم یو غیر سرکاري ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې یو نوی ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوی دی. د چایلډ پروټیکشن یونټ حکومت درې کال وړاندې اعلان کړی دی خو ولې تر اوسه فعال شوی نه دی. په دې اړه نور تفصیل جبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان د آئنده تلسم بدلون یا ترمیم لاندې صوبې د دې خبره پابند دي چې په هر یو ضلع کې به د ماشومانو تحفظ او خېګړې دغه ادارې یا چایلډ پروټیکشن یونټ جوړوي. ولې په خیبر پښتونخوا کې په 2010 کې تیر د پیپلز ګوند او عامي نېشنل پارټي اتحادي حکومت را سي جوړ شوې د صوبې په 12 ضلعو کې دغه چایلډ پروټیکشن یونټ د دسمبر 2013 را سي د پیسو د نشوالي له وجې بندې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پروز خټک د چا په دور حکومت کې چې دا یونټ بندې شوې وي وینا وا چې د یونیسف په فند دغه ادارې روانې وي او د هغوی لخوا د فندونو د بندېدو له وجې د ماشومانو تحفظ دغه ادارې بندې شوې دي. ولې دوی هغه وخت ژمنه کړې وه چې سر به ورله د پیسو بندوبست وکړي او خلاصې به کړي خو لا تر دې دمه نه دي خلاصې شوې. دا چې موجوده حکومت په دې اړه څه وایي نو د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشه بانو چې د ماشومانو د تحفظ او خېګړې د خصوصي کمیټې ممبر هم ده مشال لیډو ته په دې حق لوي چې د واپس بحالې لپاره د دې حکومت کوټه لګامونه پورته کړې دي او ډېر زر به دغه چایلډ پروټیکشن یونټ پرانیزي.
خپل سی ایم صاحب چې کوم دی لاسټ منت په دې باندې ډېر سیریس پروسس اخیستلی وو چې هغه ویلي دي چې زر تر زره چې کوم زمونږ د انیشل 12 یونټس ټو ډسټریکټس کې کوم وو دا 12 ډسټریکټس ول یونټس اول خو دا بحال کی او ان شاء الله په سیکنډ سټیج کې زمونږ د اراده ده چې مونږ دا نور هم باقي ډسټریکټس ته هم دا مونږ هغه کوم چې څومره هم سی پی پی ډسټریکټس راځي باقي هر یو ډسټریکټ کې هم د چایلډ پروټیکشن یونټ دا مونږ جوړ کو.
دا چې د دې ادارو د بندېدو څه اثرات وي نو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې یو خواکو کال په کال د ماشومانو په ضد تشدد پیښو کې زیاتوالی راځي نو بلخوا د دې نور هم ډیر نفسیاتي او معاشرتي منفي اثرات وي.
تاسو وګورئ د ساحل کې کوم رپورٹ راغلی دی د پاره کې یو نوی ماشومان سره جنسي تیرې په خیبر پښتونخوا کې شوی دی نو بدمرغي زمونږ نه ده چې دا یونټ په ضلعو کې وي نو دوی به په مخنیوي کې هم ډېر خپل کردار ادا کو او بیا کله چې پېښه مخې ته راتله نو هغه کیس کې به متاثر شوی ماشوم او د هغه خاندان لپاره دسترسي هم کوله. د دوی په کې یو کوآرډینیشن رول دی د کیس پر سکول دی د پولیس سره د جوډیشري سره او دا کیس مخ په وړاندې وړل نو دا ټول د دې زمواره کې راځي، خو چونکه دغه نشته نو هغه زمواره نه پوره کیږي.
په پاکستان کې د ماشومانو د تشدد په ضد کارکونکي غیر سرکاري سازمان ساحل دغه رپورټ تر مخه د روان کال 2020 په وړاندې شپږ میاشتو کې د جنوري نه تر جون میاشت پورې په ټول پاکستان کې خوشا 1500 ماشومان د جنسي تاریخ کار شوي دي، چې پکې د ټولو جات پنجاب صوبه کې خوشا 350، ورپسې په دویم نمبر سند صوبه کې سکم 1500، او په دریم نمبر باندې خیبر پختونخوا ده چې پکې یو نوي کیسونه رجسٹر شوي دي. په دغه کیسونو کې د 900 نه سیوا د تشدد پیښې د ماشومانو جنکو سره، او خوشا 200 د ماشومانو هلکانو سره شوي دي، او په دې کې خوشا 1500 کیسونو کې پولیس کاروایانې کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي چې بارانونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا په غرییزو سیمو کې ځاني او مالی تاوانونه اړولي او د خلکو د ژغورلو او مرستې لپاره هلې ځلې روانې دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات تاوان په سند صوبه په ځانګړي ډول د دغې صوبې په مرکزي ښار کراچۍ کې رسیدلی دی. نور معلومات د ګلیاس په رپورټ کې اورو.
د پاکستان لوی صنعتي ښار کراچۍ کې پرله پسې د بارانونو وروسته سیلابي صورتحال دی. د موسمیاتو ادارې ویلي په کراچۍ ښار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 223 ملي میټره نه زیات باران شوی، کوم چې بې ساري بلل شوی دی. د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز وایي په اګست میاشت کې چرته هم دومره بارونه نو شوي. د ده په خبره د کراچۍ ښار کې په اګست میاشت کې 4.5 ملي میټره باران ریکارډ شوی دی. د سختو بارانونو وروسته د ښار سړکونو، کوڅو او ودانیو ته اوبه ننوتې دي. د کراچۍ ښار یو خبریال محمد حنیف چې دا په اسلام آباد کې دی، د اګست په 28مه مشال اړتیا ویل چې په ښار کې ورځنی ژوند په ټپه ولاړ دی.
کومې متاثرې سیمې دي؟ په هغې کې د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه، او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه. د دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی، ځکه چېرته کې د نکاسي اس قسمه سیستم نشته. خو د ملیر ندی په وجه باندې او د لیاری ندی په وجه باندې چې دی حالات ډېر زیات په دغه علاقو کې خراب دي.
د کراچۍ ښار لوی سړکونه د اوبو لاندې شوي، او انډر پاسونه یا د ځمکې د لاندې لارو کې تر 14 فټه اوبو ولاړې دي. خبریال محمد حنیف په دې اړه زیاته کړه.
انډر پاسز دي تقریبا ټول بند دي. په لیاقت آباد کې انډر پاسز موجود دی، په کلپٹن کې چې دی د کی پی ټی انډر پاسز دی هغه موجود دی، په کورنګې کې موجود دی، د کورنګې په سینټرل کې موجود دی. یو شمیر سیمې داسې دي چې هلته کې واړه یا غټ انډر پاس موجود دی، څوکې دا اوبه دومره زیاتې دومره سیوا دي چې د سړکونو نه خو د نکاسۍ دا چې کوم عمل دی هغه شروع شوی دی. لږ لږ چې دی په غټ غټ چې کوم سړکونه دي د هغوی نه دا اوبه لګیا دي، روانې دي، د مشینرۍ استعمال روان دی. خو انډر پاس کې چې کوم اوبه جمع دي، لکه نن به تاسو زه د لکه د باد چې کوم انډر پاس دی هغه ویم هغه 14 فټه چې دی هغه ویل کېږي چېرته کې اوبه جمع دي.
د رسنیو تر مخه په کراچۍ ښار کې سیلابونو وروسته ځایي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. صوبایي حکومت بې کوره شوي کورنۍ په سکولونو کې ځای کړي، او فوج هم په امدادي کاروایانو کې برخه اخیستي. د کراچۍ ښار کچا آبادۍ ته هم نقصان رسېدلی دی. د کراچۍ قائد آباد یو اوسېدونکي اسماعیل نن د اګست په 28مه مشال اړتیا ویل چې باران له وجې سختو ستونزو سره مخامخ دي.
او آبادۍ ته تقریبا 5 فټه 6 فټه اوبه راغلې وې. ټولو خلکو په هغه څه باندې نقل مکانی کړې وه او نورو محفوظ مقاماتو ته منتقل شوي وو. د هغې نه بعد چې کوم دی نو نن درېمه ورځ ده او هغه ندی یا قصاب په تیزه روانه بهېږي.
په پنجاب صوبه کې هم بارانونو ډېرې سیمې متاثره کړې دي. په لاهور کې د جیو نیوز ټلویزیون خبریال طاهر جمیل نن د اګست په 28مه مشال اړتیا ویل چې په ښار کې بارانونو زیات زیان نه دی اړولی. د زیاته کړه
مال لوړ دی، جیل لوړ دی، فیروزپور لوړ دی، او یا لکشمی چوک علاقہ دا کما اغا لگا ٹیسٹ پوائنٹ ہی ار دے دا ار محکمے لا باران چ کما وشی خدا دل منگود چ غلط نی پوی چوک کی بڑی رت بو تے دے کچے اغا لگا جوور علاقہ دا نشیبی علاقہ چ تا وئی خدا دل ال تم منگ دے سی بون لی باران حال کی دیر شوے دے او واٹر پوائنٹنگ چ کمی وچ کمی ودری گی اغا واسا محکمہ فوری اغا بو بو باسی و دے کچے جدید سسٹم دے او دی ٹیکنالوجی دا وتر اغلے نو واسا والا ویدر فورکاسٹ گوری تنگ چوریز را شی پاسمان کی یا دا ہلکا باران شروع شینو اغا دوی مشینری الریڈی
د ترڅنګ د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې او سیمو کې هم د زیات باران له کبله سیلابونه راغلي دي.
د ګلیاس رپورټ تاسو واوریدلم. په دې موضوع خبرې کوو او راځو د خیبر پختونخوا رئیس سیمو ته چرته چې بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې له مشر پرویز خان سره خبرې کړې دي.
اوس په دې وخت کې هم موږ سوات راغلي یو، دلته شاګرام کې او تیرات کې
دو ویلی کې د کوم تندر پریوته او د مخالې یو رسمړي شپږ ډېر باډي ریکور شي دی او پیزل باډي شي دی هغه د ریسرچ ان ریسکیو روان دی نه له سلور کسان په زخمیان دي او یو د 44 کورونه شوي دي هغې لپاره حسین صاحب اعلان وکړو چې یو مړی په سر باندې 5 لک روپۍ دي او د زخمي په سر باندې 1 لک روپۍ دي او باقي چې کوم کورونه املاک نقصان دی هغې ته به هم چې کوم د حکومت پالیسۍ مطابق هغې ته خپل کمپنسیشن ورکړي
دغلته ټول څومره کورونه تباه شوي دي د باراني تندر نه آسماني تندر نه
دا غي اسسمنت روان دی خو د ابتدایي سروې مطابق چې دا 45 کورونه شي دا تباه شوي دي
ها دغه خلک تاسو د خپل سیمو نو وستي دي خوندي زینو تم رسولې
بالکل هغه خو چونکې د مونږ علاقې داسې ده چې دا خلک چې کم دي کور شي دي دا لاندې هوست فیملی دي دی ریلیټیو دي دی خپل خپلوان هغه سره پټ شوي دي او مونږ مطلب چې کم ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی هغه کم راشن دی یا کم نوټ او ضرورت زندگی دي هغه ته بالکل په موقع باندې رسول دي
دغه سیمو د څومره خلک چې کوم دي نو په دې کې زخمیان څومره دي او د زخمیانو حالت څنګه دی
زخمیان تقریبا 3 زخمیانو پای ته یو اسپایر شو باقي 3 چې دي هغه سټیبل دي او موست پرابلی چې دي هغه فری پلاټ ته تابع شي هغه ډیسچارج شوی دي
په نور سیمو کې د خیبر پښتونخوا په نور علاقو کې د پی ډی ایم ایس تنظیمات دي د بارانونو د سیلابونو د دې ډول په مخ
زمونږ په ټوله صبح کې تقریبا یو شان تنظیمات دي هغه د د مونسون باره کې موږ تیاری شې دغه تقریبا د جنوري میاشتې شروع شي دا چې موږ په شپږ میاشتې او په کوم یو لیبر څنګه دې د سلیکون کې ایکسرسایز یې موږ مکمل کو او بیا د مونسون کې دا مکمل شي دا په تقریبا په ټولو ډیسټریکټو کې دي چې کوم ډیسټریکټو کې د مونسون افات زیات راتلو امکان دی نو هغه باندې موږ فوکس زیات کړو چې کوم کې د مونسون فنامینا شته نه هلته موږ فوکس سلیکشن کم وي
تاسو الرټ د کوم کوم زولې د پاره دی دا مهال
دی وخت کې موږ چې کوم د افواد دغه د هزارې بلتي او ملکان بلتي او بیا په ریکین پارټیکولرلی مطلب چترال چې د اپر کوستان او د شنګلا او سوات چې کوم د ریموټ ایریا دی دا موږ د ورنریبل ایریا دی په دې کې د فلش بډ یوزبل په دې کې د تندر او د اسماني بجلی او دا څه فنامینا ده چې دا نصا په کې د دې څه او سم استري کې کار نشته
ها پر وسه به خیرانه پښتنه دا ده چې د دې د تیر شو بارانونه د خیبر پښتونخوا کې سمره کسان به کړی دي سمره زخمیان کړی دي او سمره مالی زیان رسولې
اوس د پرون ورځې کوم سپل روان دي د مطابق چې په شپاله ستنه اوس پوره مشهوري دي او دا څه تقریبا چترال کې چې کوم تقریبا یو 40-45 کورونه یو دي او تقریبا یو داسي پر رشون کې دي پر رامبور کې دي په دې سواد تیرات او په دې شګران ویلي کې تقریبا 40-45 دي د نړۍ له اپر کوستان کې دي او داسو پټن کې مشته دي دا غي موږ ته سالیډیشن کو او زما د اطلاعات مطابق مړي شې نه اوس په تقریبا 14 دي زخمیان تقریبا دغه څه لګبط دي او هاوس ډیمیجز چې دي د کورونو لانګې دي چې دي هغه تقریبا سل نه پاتې دي
په خبر پښتونخوا کې د قدرت آفتونو د نظم د ادارې له مشر پرویز خان سره تاسو خبرې اوریدلې د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر ساده کلاش وایي چې اوسنیو بارانونو او سیلابونو په چترال کې د روغتیا او تعلیم انفراستراکچر ته زیان رسولی دی د میوه باغونو او فصلونو خراب کړي او د بر چترال او بمبوري تو رامبور په درو کې کورونه نړولي د نوموړي سره زموږ همکار شاهین بنيري خبرې کړي او په سر کې تري له سیلابونو د اوریدلې تازه تاوانونو په اړه پوښتلي دي
او اپر چترال لور چترال دواړه ډېره متاثر شوې ده اپر چترال چې کوم مین روډ ده ریشن کې بلاک ده او ریسپول هغه ختم شوې ده او هغه نه علاوه د خلکو د اسکل او بو اریګیشن چینلز هډز او چې کوم داسي نور انفراستراکچر ده د خلکو زمينات او فصل باغات هم تباه شوې ده کلاش ویلي کې بمبورت کې اوس ورځ مخکې کرک راغلی وو هغه کې سه هاوس افیکټ شو برون بلرس رامبور ویلي کې بیا سیلاب رالو او سه سلور پینځه کورونا کمپلیټلی ډیمیج ده 45 ده څنګه 45 پوری پارشل ډیمیج ده همداسي انفراستراکچر هم تباه شوې ده زموږ د حکومت طرف نه ریلیف ڈپارٹمنٹ سیکچریم چترال تلی دے لارکی دے اور رینا الاوال تا ریسکی 1122 میڈیکل ٹیم ہم دے امبولنسز دے دے اگر چکم دے کی فلڈ داخل دے تر اسی دل دے
ہاں جی وزیر صاحب سمرا خلق بے متاثر کڑی لگا دا سمرا کلی دی سمرا آبادی دی خاص زیاد تاوان پا کم دے کی شوی دے کم علاقہ کی
دا زیاد تاوان رمبور کی شوی دے کم از کم 100-150 ہاؤس ہولڈ متاثر دے دے کی سے 50-52 ہاؤس چکم دے اگر ڈیمیج اور پر شیلے فلی ڈیمیج دے اور نور چکم کسان دے اگر دارو مدا خو اگریکلچر سره د اگریکلچر بیا دا چکم فوډرز دے هغه بیا اگریکلچر او لایف سٹاک بیا فوډرز لایف سٹاک لور کې دا فروټ دا درې د دې لایف ډیپندنسي دے دا متاثر شي دے باغات نو خن شي دے فصل او رمبور نه علاوه بیا ریشون چکم دے ریشون کی رټ سلاب راغلی دے ریشون کی او 2015 کې موږ سلاب راغلی وو او دې په اړه ښه خبره ده چې هلته مونږ چې کوم بیجګر جوړو 85 کروڑ روپو دا پیړو پاترو هغه مخکې نه ورته پروټیکشن وال جوړ کړو چې کوم ځای کې داسې ریسکی ایریا وو هغې له وجې هغه زمونږ روان تا بیجګر چې کوم ځای هغه کمپلیټلی سیف دی او بیا یارخون کې یارخون ویلی کې یارخون یو یو سی دی هلته بیا خلک ډېر متاثر شوي دی
د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کیلاش سره خبرې تاسو اوریدلې اوریدونکو تاسو اوس واوریدل چې په پاکستان کې بارانونو او سیلابونو د پاکستان په مختلفو برخو کې ځانی او مالی تاوانونه اړولې دي ورسو یو بل موضوع ته په داسې حال کې چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د ودې اداوه کوي اوس هم دغلته ډېرې سیمې داسې دي چې د جینکو هلکانو سکولونه نه لري د مومندو د پنډیالۍ ولسوایي چې دغلته د های سکول د نشوالي له کبله زده کوونکي خپلې تعلیمي هلې ځلې نیمګړې پرېږدي او یا لرې ښاري سیمو ته په تللو مجبوره شوي دي معلومات د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو
د محمودو په پنډیاله و امبار تحصیلونو کې تر د لسم ټولګیو پورې سکولونه خوشته ولی تر د دولسم او بیا د لوړو زده کړو لپاره کوم کالج پکې لا هم نشته د دغه دواړو تحصیلونو آبادی د شماریاتو د ادارې تر مخه د 80,000 نه زیاته ده ولی د تعلیم محکمې محمودو پوینه چې د دغه سیمې د سکولونو تر د 300 زیات هلکان هر کال لسم ټولګی نه فارغيږي په پنډیالۍ تحصیل کې دوه های سکولونه دي چې یو په تحصیل او بل په دانشکول سیمه کې جوړ دی ولی په امبار کې های سکول خو نشته خو په دغه ځای کې یو میډل سکول کې څو استادان د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو لپاره پروس کال مقرر شوی عمر علی خان د پنډیالۍ په های سکول کې سبق ویلو او اوس نور سبق په پیښور کې وایي
د لسم نه تقریبا چې 150 نه زیات کسان دي او هغه کې ټول تقریبا چې 3 یا 4 کسان هغه چغوي خپل فیوچر کامیاب کې او نور پاتې شروع د غریبۍ د لاسه او یا سر کې د کالج د وجنه د یونیورسيټي د وجنه دلته نشته دي بس صرف یو خیر های سکول دی چې هغه کوم دومره سہولیات نشته چې کوم چې د خاریو په سکولونو کې دي هغه وروسته نمبر کم راشي نو بیا ته داخلي نه ملاوي په میرټ باندې
په محمود کې یو ډیگری کالج په لکاړو کې یو پوسټ ګریجویټ کالج په یکاون کې ولی یو ساينس او منیجمنت کالج په غرنۍ کې جوړ دی خو دغه کالجونه د امبار او پنډیالۍ ډیر لري دي د دې ترڅنګ د هایر سیکنډري یا تر د دورسم ټولګي پورې د سکولونو شمیر څلور دی ولی 15 های سکولونه هم دي چې په پنډیالۍ تحصیل کې هم پکې دوه سکولونه شامل دي د تعلیمي ادارې لخوا د راکړل شوي معلوماتو تر مخه د محمود د 15 تر د 14 کال عمر پورې د هلکانو جنکو شمیر 1,08,000 او نه حسوه دي خو په دې کې یوازې 6,000 او نه حسوه تنان سبق خوای ولی د 1,00,000 نه زیات ماشومان هلکان او جنکۍ سبق نه وای چې غټه وجه هم د سکولونو د آبادۍ نه لریوالی او یا بیا په ګڼه آبادۍ کې د لوړو سکولونو او یا د کالج نشوالی دی محبوب خان هم د پنډیالۍ اوسیدونکی یو بل ځوان دی او دی وایي چې یوازې په د میاشتې څومره خرڅ د پیښور په تعلیمي ادارو کې راځي نو که کالج ورته نږدې وي نو په دغه خرڅ یې ټول کال سبق ویلی شو
موږ ته ډېر تکلیف یې ترانسپورټ نشته نه ګاډی شته هیڅ هم نشته بس هغوی کله یو ګاډی کې ځي کله بل ګاډی کې ځي کله ورته ګاډی میلاو هم نشي نو دا یې وجه نه موږ پاتې یو بل دا غریب علاقه ده دلته ګاډی چې روزانه کرایه نه کېده ډېر سخت دی
د کال 2008 نو وروسته د وسلوالو طالبانو لخوا یوازې په محمود کې 130 سکولونه اړنګول شوی ولی په باجوړ کې دغه شمیره 111 او په پخوانی فاټا کې په مجموعي ډول دغه شمیره لا زیاته وه خو د محمودو د تعلیمي ادارې پوینه چې تر د شپېتو پورې سکولونه اوس هم وړاند پراته دي خو د تعلیم سلسله په ړنګو سکولونو کې بیا هم روانه ده د تعلیمي محکمې لخوا درکړل شوی معلوماتو تر مخه د هغه سکولونو چې په کزینې نیمګړتیا وشته دي د حکومت لخوا ورته سږ کال 222 میلیون روپۍ منظورې شوې دي او که په دغه سکولونو کې سهولتونه برابر شو او د پنډیالۍ های سکول تر د 12مه پورې وغځېد نو بیا به خلک تعلیم نه پرېږدي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اورېدلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی لنډ خبرونه به له شاهین بونیری نه واورو.
ستوري مشال دی وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 14 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. په صوبا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د توفاني بارانونو سیلابونو له کبله په برکوستان کې اته، په سوات کې شپږ او په شنګله کې دوه کسان ژوند بایللی دي. بلخوا په کراچۍ کې د باران سره په تړلو پیښو کې د مړو شو ټوله شمېره 40 ته رسېدلې ده. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د اگست 28مه د شهدای صحافت بلوچستان په یاد کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. په دې ترڅ کې تیر مازدیګر د بلوچستان یونین اب جرنلست سوری لاندې د کوټه پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته بیناوالو ویل چې په تیرو 40 کلونو کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ټول 40 خبریالان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بارنو چار وزیران د بیلاروس په 40 لوړپوړو چارواکو په بندیزونو لګولو رضا شوي دي. په دې چارواکو شک کیږي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې او هغه مظاهره چانې ځپلي چې د اګست د 9مې د متنازع انتخاباتو پر ضد لارو کوڅو ته راوتي وو. او په داسې حال کې چې امریکا د نسلي برابرۍ د ستونزې سره مخ ده، په واشنگتن کې په زرګونو مظاهره چانو د پولیسو او انصاف په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا مظاهره چان پرون د لینکن د یادګار مخې ته راټول شوي وو. دغه یادګار دی د کوم مخې ته چې د کال 1963 د اګست په 28مه مارټن لوتر کینګ خپله مشهوره وینا زما یو خوب دی کړې وه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. له طالبانو سره د مذاکراتو حکومتي پلاوی وایي هیله ده چې راتلونکو ورځو کې د طالبانو د پاتې قیدیانو د خوشي کېدو سره بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. دا خبره د پلاوی یو غړي عطاالله لودین پرون مشال ریډیو ته وکړه. مخکې په افغانستان کې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلیو چې حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې به د سپتمبر په پیل کې شروع شي، خو د طالبانو سیاسي دفتر یې تردید کړی. طالبان غوښتنه کوي چې د دوی اوس هم 340 بندیان د خوشي شي، نو هله به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
له طالبانو سره پر سوله د مذاکرې لپاره د حکومت د یوشت کسیس پلاوی غړی عطاالله لودین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاالله لودین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
امیدواری امی بندیا او زندانیا خلاص شوه.
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بلې اونۍ په پیل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې، یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. د هغوی 340 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاالله لودین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پنځمبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ناتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی، د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري.
د فرشتې جلال زی رپورټ تاسو اوریدلو. په خوست کې د ټورستي او سیاحتي کمپنیو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته به رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه پوره شوي خو اړوندو هیوادونو د کورونا وایرس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازت نه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی دا مسله د هواره کړل شي. نجیب الله لوخیل د رپورټ تفصیل راکوي.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستوالي کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې مشال رادیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت، د سعودي، د قطر دا فاتې دی. مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هیوا ته پرېښي دي هم په دې شکل تاسو وکړي چې د مونږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونو ته درولېږي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډېر مسافر لري نو اولینه هڅه به یې دا وي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بیو د راټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
مونږ کړای شو چې مثلا د ټکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا همداشان پلای دوبۍ او نورو شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې راټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتي شرکتونو د یوې ګډې اتحادیې د اړتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټکټونو د یوې نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه وه چې مقصد د چا سره بلنجار وغلا ویزې د ټکټ، نو اتحادیه چې نوې دا مسالې د څوک اوریوي بل څه پوهېږي نه. دغسې په پروازو کې مشکلې په بل څه کې وي، دغه ته به اشاره کړي، هغه به غوښتنه کړي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
مونږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کړو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو هیوادونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې وروستو کې په پېښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل د 800 صفحو په دې لوی مجلد کتاب کې یې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره 100 کاله محنت کړي او په شخصي لګښت یې دا کتاب چاپ کړی دی. کلتوري پوهان د حاجی اسلم خان د حساسیتای وایي له دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. نجیب عامر په دې موضوع تفصیلی رپورٹ جوړ کړی چې د یو پخوانی فلم پر سندرې پیلېږي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښور خپور کړی. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمي صنعت سره تړلې ټولې څانګې څېړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بل باب دی، د کامیڈین چی دی دا غی بیل باب دے او درشان نامور اداکاران چی دی دا رنبو وقتنو دا غی بیل باب دے بیا دا موسیقاران نپس کم دے سندرغاڑی دی دا غی بیل باب دے نما کوشش کرے دے چی یوا سانگا هم مانا دا پری خودی پا دے کتاب کی چی فلم سر تعلق لری نو ٹول سانگی ما پا دے کی شکم دے نو راغستی دے
حاجی اسلم خان وای تروسا 1568 پښتو فلمونه جوړ شوی چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په دسمبر کې خپور شو.
دا هغه ځوان دی چې چا د سپو د ګمرو د شرنګهار سره شیربانو کوټی ته خېږي
خود نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره دیرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلام خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دی نو په امپیریل تھیٹر مې ورته وی او بیا رسو امپیریل ټاکیز او بیا دا غي نه پس دا غي سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلے دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دا غي گوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی.
تا سوچے دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوی ہغه مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ حسدا دا کتاب پدی هم خ دے چې دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن تر سن دا شوی، نو دا دی کتاب خبرے دل یو لوی حساب ولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائده ده، نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې، یو زید ګلخان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه څلورم پنځم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کړو. دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ماته آسانی کړي دي. تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسې لګولو تعلق ته نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوی پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی، او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو، او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره. نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ به شي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکوي، په بوټانو خو 8,000 ورکوي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکوي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں، یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرئ، دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسا ناهیلی نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پېښور نه یوازې یو تاریخي ښار دی، بلکې د ښار د ټولې سیمې په کلتوري وده او تهذیبي پرمختګ کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. پېښور له مرکزي ایشیا او هند ترمنځ د یو پل کردار ادا کړی او د دې ښار یو شمېر هنرمندانو په هندي سینما کې د ځان لپاره یو لوی نوم ګټلی دی. نن هم په دغه ښار کې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو نکاني کورونه موجود دي چې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د پېښور تاریخي آثار څنګه خوندي کېدی شي، په دې اړه د شاهین بونیری دا ځانګړی رپورټ اورو.
پېښور د نړۍ په هغه ښارونو کې شمېرل کېږي چې د بار بار یرغلونو باوجود له پېړیو راهیسې خپل ارتقایي مزل لا دوام ورکړی او په لمن کې د ګندهارا پشکلواتی تهذیب سترګې غړولي او خپل بام ته رسېدلی دی. د تاریخي ښار تر هند او کابل خپل کلتوري او تهذیبي اغیز پرېښی دی او د ادب، هنر او اداکارۍ په میدان کې لوی لوی نمونه زیږولي دي. د هند سینما په تاریخ کې یوسف خان، دلیپ کمار، شاهرخ خان، ونود کھنا او پریتوی راج کپور د پېښور سره تړاو لري چې اوس هم کورونا د ښار په بیلابیلو سیمو کې موندل کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د هریټیج کونسل په نوم یو سازمان د پېښور د نورو تاریخي آثارو د خوندي کولو سره سره د دې ودانیو د ارزښت په اړه هم په ولس کې د بیدارۍ لپاره کار کوي او په حکومت غږ کوي چې دا خوندي کړي. د پېښور او بالیوډ د تړون په اړه د کونسل ستر سکتر شکیل وحیدالله خان وایي،
څنګه چې تاسو ته پته دنیا ته پته چې د پېښور او د بالیوډ رشته چې کوم دی هغه انتهایی مضبوطه ده. د هغې د مضبوطیا غټ ثبوت دا دی چې دې پېښور د هندوستان فلم انډسټری له چې کوم دی نو ډېر لوی لوی خلک ورکړي دي، او د هغه خلک دي چې دوی د هندوستان په فلم انډسټری باندې راج کړی دی په مختلف دور کې. پای کې خصوصا لکه زه دا ویم چې دلیپ کمار صاحب یادیږي، په دې کې پرتھوی راج شو، راج کپور فیملی شوه، دغه شانتی ونود کھنہ د دې تعلق هم د پیخور سره، انیل کپور د دې پلار چې کوم دی دغه پیدایش هغه هم دلته کې، او امجد خان د هندوستان فلم انډسٹری کوم دی لوی نومو، شاهرخ خان پلار تاج محمد خان هغه دلته کې پاتې شوی دی، دغه شانتی منوج کمار او ساگر سرحدی دا د تعارف محتاج نه دی. ساگر سرحدی چې کوم دی نو هندوستان فلم انډسٹری له ډېر لوی لوی نومونه ورکړي، فلمونه ورکړي دي، پائے کے کبھی کبھی دے، پائے کے مقدر کا سکندر دے، پائے کے چکم دے نو بازار فلم دے، دے تعلق چکم دے دا بفے سرے دے دا ماسرے نو دغشنت منوج کمار تعلق چکم دے غیب ٹاباد سرے دے اور نو وینا مقصد میں دو چیز دا ہندوستان پر فلم انڈسٹری باندھے دا پختونخوا عمومی اور دا پیخور چکم دے ڈیل وے احساناتی دا احسان دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری یا دا ہندوستان فلم انڈسٹری چکم دے اگوی اکنالج کئیم په دې وجه باندې هغه خلک چې کوم دی د پېښور خلکو سره او بیا خصوصا پښتنو سره ډېر زیاته مینه غوي کوي.
شکیل وحیدالله خان وایي چې د پېښور تاریخي وراثت د هند او پاکستان په اړیکو ښه کولو کې یو مهم کردار لوبولی شي، ځکه چې دا د یو شمیر هندي شخصیاتو د پیدایش ځای یا د پلار نیکه خار دی او هغوی ورسره ډېر د مینې تړون لري. نوموړې زیاتوي ستونزه دا ده چې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو کورونه پړنګېدو دي او حکومت یې د خوندي ساتلو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي.
د دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی، د ونود کھنہ کور وو خو په هغې باندې اوس یو لویه پلازه جوړه شوې ده. دغه شانتې د انیل کپور دی کور چې کوم دی هغه د راج کپور کور ته بالکل مخامخ سایډ ته وو، هغې باندې هم چې کوم دی اوس یو سکول جوړ شوی دی. د دین علاوه د شاهرخ خان چې کوم د پلار جای پیدایش دی شاولی کتال کې، هغه کور خو موجود دی، دغه حالت هم چې کوم دی نو ډیر خنه دی. خو د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور کور حالت چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی. په دې سلسله کې موږ صوبایي حکومت ته خصوصا آرکیالوجي ډیپارټمنټ ته څو څو ځلې ریکوست وکړو چې د دې کور د پریزرو کولو یا د پروټیکشن لپاره پکاره چې تاسو هنګامي بنیاد باندې قدمونه اوچت کړئ. خو افسوس دا دی چې د موجوده حکومت ترجیحات چې کوم دی اغه د دې تاریخي مقاماتو زینو د پروټیکشن لپاره یا د پریزرو کولو لپاره چې کوم دی نو موږ ته هیڅ نه ښکاري. او بیا افسوس داري چې کم قبضه مافیا د بلډینګ مافیا اډر سپیډ سره چې کوم دی لګیاري د تاریخي مقامات زموږ اخلي او تباه کوي، په هغه باندې غړ غړ جدید پلازې جوړي. د دې نقصان غټ داري چې د پېښور روان جنریشن ته چې کوم دی نو د پېښور تاریخ په مکمل تور باندې تباه او برباد به ملاويږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د موزیمونو او تاریخي اثارو د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پېښور تاریخي ارزښت منل شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د بالیوډ د سترو اداکارانو د کورونو د خوندي کولو لپاره یو پلان عملی کړي. نوموړې زیاتوي حکومت غواړي چې په دوی کې ځنې په موزیمونو بدل کړي.
خبر تاسو ته پته راځي ډېر تاریخي یو ښار ده، په انګریزی کې موږ وایو چې دا یو لیونګ سیټیز ده، کرازی 2500 کاله تاریخ لري، داسې تاریخ لري چې تقریبا ټول یو په یو سیکوینس کې په یو غاړه هر یو وخت تاریخ په پېښور کې موجود ده. دا ثبوت موږ ته ګورګټرې نه ملو شوي، هلته کې آرکیولوجیکل کودیانې موږ کړي دي نو هلته موږ ته پوره تاریخ ملو شوی چې دی کې مهمه خبره دا ده چې پېښور چېرته اجاړ شوی نه ده، ختم شوی، تباه شوی نه ده. دا په هر کال کې په هر صدی کې او په هر وخت کې دا آباد ښار پاتې شوی. پېښور دغه یو زیات اهمیت ده او سونه پورې د فنکارانو د ہالی ووڈ او د مختلف انڈیا کے سونا کران دی پیخور غیر دی غاڑم لے زیر زخیز خار دا راج کپور تاسو بو تپتے ہی سے راج کپور اوریجنلی سکم دی غا پیخور خار کی سکم دی دی زی اسی دن کیو دلتا نا مائیگریٹ شوی دی لار دی راج کپور ہاؤس ال تک او سمجھتا دلیپ کمار تاسو تپتا دی پیخور خار اسی دن کیو آغام دلتا کے پیدائش تا کوری موجود دا اور شاہ رخ خان سے موجودہ کم ایکٹر دا اغم دی پی خبر خار دا دین علاوہ ونود کھنا سے دا وفات شوی دا اغم دی پی خبر او دا سی نور دا سی فنکاران دی سی انڈیا او پا بالی ووڈ کے دیر زیاد نم لری آ دی پی خبر خار دی نو موجودہ پا حالتو کی منگ سے راج کپور ہاؤس تا یو او یو دی دلیپ کمار ہاؤس دا سی دا چھے غا تاریخی ورسی دی نو منگ ورت دا سی یو پلین لرو حکومت چھے لگ دا حالات سازگار چھے خوشی دا نور خار پیخور خار چھے کم دا اس ملک کم دا تاریخی ورثے بحالی کارو شروع کری دی اگا لگ یو سمت واخلی نمونگا دا راج کپور ہاؤس نا پروگرام دا سی درو چھے دینا یو عجائبگر جوڑ کو او دا سی منگ خپل حکومت کے ماسٹر پلان کے دلیپ کمار کور تن دا سی یو پروگرام درو چھے اگا کم زمونگ دا دلیپ کمار یا دی فلم یا دی موویز دی پرسنالٹیز یو گیلری جوڑا کو
د هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خان وایي چې اوس هم د پیښور سره تړاو لرونکو هندي هنرمندانو او اداکارانو سره په تماس کې دي او څو څو ځله د کونسل پلاویو ډیلی او ممبئی ته سفرونه هم کړی دي. نوموړي دغه سفرونو کیسه صدا سي کوي.
بمبئی ته زه چې کله تلم نو قادر خان صاحب دی نو ښه ټیک ټاک عزت یې موږ را کړی دی او چې لاړو نو هغه سره چې اردو کې موږ خبرې کولې نو هغه به فورن چې کوم دی نو یو ریکویسټ به هغه وکړو چې تاسو تر څو پورې دلته کې نو ما سره پښتو کې خبرې وکړي ځکه چې تاسو په پښتو کې ماته د خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه آثار ښکاري. بل زه تاسو ته یو بله خبره کوم. ونود کھنا سره چې کله زموږ ملاقات وشو د هغه په سترګو کې اوښکې وې. هغه وایي چې ما پیښور نه یې لیدلې ماته نه شي یاده چې کله موږ ته راته غاړه وته نو هغه وایي چې ستاسو نه کوم خوشبو ماته ملو شوه عمده خوشبو چې کوم دی د پلار په غېږه کې هم ماته ملو شوې وه. رشی کپور سره چې کله زما ملاقات شو په بمبئی کې نو دا هغه ډېر زیات ښه فیلینګ و. د تلو نه مخکې چې کله زه تلم نو رندی کپور سره زما په فون باندې خبره شوې وه. هغه وایي چې تاسو کله راځئ بمبئی ته نو کوشش به دا کوي چې موږ لپاره زمونږ د پلار نیکه چې کوم کور دی په ډکی نلبندی کې د راج کپور کودی کور موږ له به د هغې خاوره لازمن راوړی نو د هغې خاوره بیا چې کوم دی په خپل زه کور ته لاړم او یو سایډ ما وکنه او هغه خاوره مې راویست هغه مې یوړه. چې کوم ټایم کې ما یوړه نو هغه سین د کتو رندی کپور هغه خاوره واغېسته او هغې په سر کې مې واچوله او خپل کوم ځای کې چې موږ ناست وو نو پاره کمره کې زه په ځای چې کم دی هغه تقسیم کړه. په 2014 کې چې کله زه بمبئی ته دوباره تلم نو ساگر سره دی چې چا تعلق هغه د ټیم کې تقریبا 90 ایئرز دی او منوش کومار دا تو کالو چې دی ځین تلو نو چې زه کله د بفی نه راتلم نو هغه ټیم کې ماته یاد شي چې پلار ماته آواز وکړه چې نه وخته کیږي قافله تیار ده. نور هغه وایي چې ماته سنه یادیږي او د خوړ په غاړه زه ناستم د هغې خوړ چې کوم دی اوبه کوم مالم روړن دا په ما باندې لوی اسانی. ما خصوصا طور باندې خپل یو مرګر ته په پټاباد کې ریکوېسټ وکړ چې تلاټ شه بفه ته او بفه کې چې کوم دی دغه خوړ وګوره چې دا په کم ځای کې نو دغه خوړ نو مال چې کوم دی ته اوبر وړې نو په هغه ټیم کې تقریبا 40 لیټرو ټپکا غي ډکه کړو او چې کله ساگر سیب ته ټپکه مونږ ورکړه نو هغه ټپکې ته هغه داسې ورته غاړه وتل چې لکه یا هغه د بفه چې ته زوړ دوست ورته غاړه وتی او یا چې ته دغه زړه یادونه سره.
د پیښور مینه دغه نوموړي اداکاران وخت په وخت بیا ځان ته راخکلی دی او د هند او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو او جنگونو باوجود په دوی کې ځنې بیا پیښور ته ستانه شوی دی او د خار په لارو کوڅو کې د خپل ماشوموالي په یادګارونو ګرځېدلې دي. شکیل وحید الله خان په دغه اړه نور وایي.
اوس پورې چې کوم دی نو دلیپ کمار صاحب د تګ نه بعد صرف دوه ځله چې کوم دی هغه پیښور ته راغلو چې یو ځل هغه خپل کور ته په تلو کې کامیاب شوی کتوله او په دویم ځل باندې چې کوم دی نو رش ډېر زیات و نو هغه ونه کتلی شو. د دې نه علاوه چې کوم دی د راج کپور زامن رندیر کپور او رشی کپور
اغوی چې کله د هینا فلم اډیشن د پاره د زیب بختیار د پاره راغلی کراچۍ ته، دی بیا په خصوصي اجازه تامه باندې پیښور ته راغلو د خپل پلار نیکه کور کتور پاره. دوی راغلو 1990 کې، رندیر کپور اور رشی کپور هغې د دې باقاعده وزټ کړو، او ششی کپور صاحب چې کله زه سره ملو شوم په هندوستان بمبئی کې، نو هغوی دا خواهش ظاهر کړو چې که جند وفا وکړه او صحت اجازت راکړو نو زه به پیښور ته لازمن ځم. خو بهرحال هغوی بیا وفات شو په 2017 کې، نو هغه خواهش د هغوی هم هغه شانتې پاتې شو. دغه شانتې چې کوم دی امجد خان، هغه خو راغلی و په خپل بچپن دور کې راغلی و څو څو ځله. د هغه له ماما اوس هم دوکانونه شته نوالټی سینما سره د فوټوګرافرۍ، نو اوس هم چې کوم دی له ماما هغه زامن هغوی سره کله نا کله ملاقاتونه وشي. نو د شاهرخ خان چې کوم دی دغه ډېر زیات خواهش دی چې رز پیښور ته لاړ شم. نو زمونږ خپل کوشش د دې کونسل دار چې کم از کم دغه رابطې مونږ په دې طریقه باندې مضبوط کړو.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې اعلان کړی وو چې په پیښور کې د دلیپ کمار کور به جوړوي او یو میوزیم به پکې پرانیزي، خو دغه پلان لا عملي شوی نه دی، او د نور یو شمیر اداکارانو کورونه هم د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.